د غونډو برخوالی دي. بل دا ده چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د نجونو ښوونځیو ته بېل ضرورته تګ دا خپله ویل کېږي چې د خلکو اذهان بدل کړي دي او خلک دې ته نه حاضرې کېږي چې داسې یو ماحول ته خپل نجلۍ ولېږي. دغه حساسیتونه د نجونو د زده کړو په مخ کې څومره غټ خنډونه ګرځېدلي دي؟
بله، دغه حساسیتونه خو ریښتیا چې د اندېښنې وړ دي او دا یو لویه ستونزه ده. که څه هم د ولسمشر فرمان ده چې د تشریفاتو لپاره په غونډو کې د زده کوونکو ګډون یې هغوی مخې ته بول دغه منع شوی ده، خو متاسفانه چې دغه تر اوسه نه رعایت کېږي. اوس هم هغه پروسه جریان لري. زه خو چې څومره معلومات لرم د رئیس جمهور د فرمان د تطبیق لپاره خاص کار نه دی شوی. دا یو غټه ستونزه ده. موږ ورسره مخامخ یو. دغه اندېښنې موږ بار بار په غونډو کې د دولتي مسؤلینو سره شریکې کړي دي. دا چې په آینده کې به څه وشي نو دینې موږ نه پوهېږو. ډېر همداسې نور واقعات دي لکه تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې د بهرنیو ځواکونو بالخصوص د نظامیانو تګ ښوونځیو ته، بیا د جونو ښوونځیو ته، د هر چا سره سوال پیدا کېږي. زما سره هم سوال دی، زما د ملا امام سره هم سوال دی چې د خلکو ډېره رهبري د په لاس کې ده، د یو ښوونکي سره هم سوال ده. لومړی مو د بهرنیانو هیله دا ده چې که چیرې دوی مرسته د ښوونې او روزنې د جونو له برخې سره کوي، د ریاست معارف سره دې په تماس کې کېږي. او که هغه کار نه کېږي نو دغه مرسته چې دوی په ځای دې چې د موږ ولس ته د موږ ښوونې او روزنې ته ګټه ورسوي، زیان ورته رسوي. خو بیا مو هیله دا ده چې که خارجان دي که بهرني موسسات هر څوک چې دي هغه د جونو ښوونځیو ته باید د ډېر تګ راتګ نه مخنیوی وشي.
دا صفت صاحب چې یاده که د رښتیا هم یو خنده د تعلیم د نجونو د تعلیم، خو موږ دا موضوع خپل وزارت سره او مقام د ولایت د پکتیا سره مطرح کړه. دوی سره موږ فیصله کړې که چیرې دوی په ولسوالۍ کې غواړي چې کومک وکړي د موږ شاګردانو سره، د ولسوال او مدیر معرف ته ورکوي، هغوی له طریقه هلته مسؤلین چې امنیتي کسان د داخلي کسان هغه له طریقه مکتب ته رسیږي، توضیح ټول د موږ ادارهچیان یا مسؤلین کوي. او په مرکز کې مقام د ولایت او ریاست معرف شته. او بل مسله دا چې موږ په هغه فرمان د رئیس جمهور چې صادر شوی ده، موږ هیڅ د سبالیا دپاره هیڅ چیرته تاسو دغه فرمان د صدور نه پسته تاسو بنی وړئ. خو کله چې د موږ د معارف کوم پروژه افتتاح کېږي، د هغو دپاره مجبور مقرر چې د موږ شاګردان باید هلته حاضر وي او د موږ ترانه یا د نور کسان باید د موږ وي.
خوشحاله سئ، مننه، ډېره مننه. د دې ناامنۍ د موجودیت سره سره، د دې یو ناسم چاپېریال د موجودیت سره سره، څه کول په کار دي عمده تر څو دغه د معارف یا د زده کړو بهیر همدغسې په جمود حالت کې پاتې نه شي؟ منګل صاحب، ستاسو څه نظر وي؟ مهرباني.
قدرمنه، زه فقط دومره باید یادوري کوم چې پښتون هغه قوم دی چې هغه همیشه د پاره ناموس ته په درنه سترګه کسي. د اسلام مقدس دین د اساساتو په مطابق دوی د خپلو الودونو د پاره داسې نظریات وړاندې کوي چې زموږ الودونه باید په اسلامي حجاب کې خوندي وي. نو زما پیشنهاد دا دی چې که چیرې مکاتب یا ترانسپورټي آلات یا استادان په هر سیمه په هر منطقه کې د دوی د پاره برابر شي د اسلامي حجاب چوکاټ کې، زه فکر کوم چې د پکتیکا او د خوست ولایتونو ټول قومونه به دې ته وهڅول شي چې خپلو الودونه بالخصوص خزینه یا نجونې به د زده کړې دپاره هلته ولیږي او د زده کړې سره دا خلک ډېره علاقه لري.
مننه اسقل صاحب، هم خپله په دې اړه یو نظر ورکړي چون زموږ د پروګرام وخت پای ته رسیږي. مهرباني.
زه درې وړاندیزونه لرم. لکه مخکې چې رئیس صاحب معرف ورته اشاره وکړه، یو موږ غواړو چې په راتلونکي 1491 کال کې په مساجدو باندې ډېره تکیه وکړو، په مساجدو کې دغه پروګرامونه تکیه کړو. د دې پروګرام نه موږ ملاتړ کوو چې دا په عمل کې باید پیاده شي کنه. او بله، د په دیني مدارسو باندې ډېره تکیه وشي. دیني مدارس ډېر ضرور دي. موږ خلک هلته دې ته اماده کېږي چې دوی د جونو لپاره دیني مدرسې په نوم باندې موږ خلک دې ته لیوالتیا ښیي چې مدرسه کې زده کړه وکړي. مدرسه کې کېدای شي هم دوی عصري مضامین ورته وښیي او هم دیني مضامین ورته وښیي. او درېیمه یو لوی چیلنج دی او ستونزه چې ده، زه غواړم چې یادونه وکړم، زما غږ مسؤلین واوري. په لویه پکتیا کې موږ د سواد آموزي په برخه کې غټه ستونزه لرو. سواد آموزي په نوم باندې په لویه پکتیا کې د کوم سیستم چې موجوده دا یو پروژوي سیستم ده او پروژه تاسو ته معلومات کیږي چې یوازې ځانګړي اهداف د لنډې مودې لپاره لري هغه اهداف ته چې ورسیږي د هغه کار که وروسته ښې پایلې درلودې او که یې نه درلودې دوی هغه کار ترسره کوي د دې پروژې سیستم موږ غوښتنه کوو چې دا په دولتي سیستم تبدیل شي او د سواد او موزی په برخه کې ډیری پروګرامونه چې دي دا شفاف نه دي او دغه پیسې په صحیح شکل سره نه مصرفیږي او په دې برخه کې موږ ډېر ژور اندېښمن یو او دغه مسله موږ غواړو چې په یو نوي کال کې جدي ونیسو تر څو موږ پوه شو چې موږ په ولایت کې څومره خلک بې سواده دي او په یو کال کې څومره خلکو ته دوی کولی شي چې د سواد زده کړې پروګرامونه پر مخ بوځي.
رئیس صاحب شفق، که تاسې هم په دې موضوع باندې فقط نیمه دقه لنډې خبرې وکړئ مهرباني.
منګر صاحب او د اسف صاحب د شم صاحب خبره ډېر ښه په دغه مورد کې. الحمدلله اوس موږ د هر ولسوالۍ په سر کې یو مدرسې دیني فعال لرو او د هغه سره یو علاقه دالفال لرو. د بل پروګرام چې موږ نوي کال ته ډېر ښه پروګرام په جوماتو کې لرو او بل مسله ترانسپورت چې منګل صاحب یاده کړه، دغه ترانسپورت یو مشکل ده چې په ټول ولایت د افغانستان کې حتی په وزارت تحصیلات یاري ماره کې تدریج شوی نه ده. دا مسله خصوصا په ولایت کې یو خطر لري که تقریبا یو موټر مثلا نجونه په یو موټر کې موږ د پاکستان سره 15 کیلومتره سرحد لرو، ډېر خطر ده. هلته که یو نجونه په سړک باندې صدمه هلته تقریبا 100 کسه له منځه ځي. او غیر له هغه نه موږ یو پروګرام نوی د نجونو او د هلکانو دپاره کال ته لرو چې آمدش سری دی چې په یو کال کې دوی دوه صنفه وایي ښځینه ده که نارینه، دغه ښه پروګرامونه لرو.
په دې بحث کې د ګډون له امله له تاسو ټولو نه مننه کوم. درنو اوریدونکو، دا وه د ځوان فکر خپرونه چې په لویه پکتیا کې د نجونو د زده کړو په مخ کې د پرتو ستونزو پر موضوع پکې خبرې وکړې او متمرکز وه. ډیره مننه. ښه دوستۍ.
ستالی دینا یار دی بانگو پیالی دینا یار دی بانگو پستر گو کی شراب ستالی دینا یار دے بنگو کلیت کی نا یار